درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. په دوهمه نیمایي کې ازادي رادیو مجله لرو. په اول ساعت کې په اول نیمایي کې به واوري چې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په وړاندې عکس العملونه څرګند شوي دي او د امریکا د انتخاباتو حال هم درکو. لومړی د دې سات خبرونه. پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له کابل نن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای جربه د کندهار امنیتي وضعیت شسی. په اوتریش کې تیر شپه څو ځایه حمله شوې دي. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماښام ارګ په خپل وی پانه کې خبره کړه، پرونی برید یو بشری ضد جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو، تکیه خانو، علمی، فرهنګي او اکاډمیکو مرکزونو او پر ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه،
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تروریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولی.
طالبانو د ابریت خندلې او په کلاس لرلې رد کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصوم جعفری ویلي چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژربه د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه سي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری وو. دوی د دوشنبې په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي وو. د کندهار په ارغنداب او ژیړې ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخې حملې روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرشوب له اړولې او ژربه د دې ولایت له ناامن شویو سیمو طالبان وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وشل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویندوی سناوله روحاني رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده.
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیری خپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژنی او د حوزه امر او د بلوک قمندان ټپيان کوي او خپل هم د پیښې لزایه تختی
فرار میکنه.
د روحاني په وینا د تورن کسته موندلو لپاره هڅې روانې دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر شپه څو حمله شوې دي. پولیس وایي د بریدونه تروریستي دي او لومړني راپورونه د یو تن وژل کې دا تاییدوي، خو ویره ده چې ممکن نور کسان هم وژل شوي وي. پولیسو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د چا د لاس لرلو یا نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 90 میلیونو امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ لارې رای ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. د ایران د عربو د جلاغشتون کې غورزنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي، په خوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی، د تیر یکشنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړی او ویلي دی چې تهران هغه وروسته لدی یرغمل کړ چې نوموړی یې تیریس چې ترکیې ته لاړ شي. د ایران د عربو دغه جلا غوښتونکی غورزنګ چې یو وسلوار غورزنګ بلل کېږي، د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ولایت د یوه جلا دولت د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوي. دا ولایت چې اوسیدونکو عربان دي ډیر تیل لري. د نګورنو قرباغ د جلاغشتون کې سیمه پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له ټینګ شوی اوربان سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یو له سرتیری وشل شوی دی. د وشل شویو په هغه فهرست کې چې د پوز د رسنیو څنګ پرون د شنبه خبر کړي، د نګورنو قرباغ د دفاعي ځواکونو د قومندان مرستیال ډګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دی. په دې سره د سپتمبر له 28مې راهیسې چې پر دې لانجمنې سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمنی ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړ برخمن دي جګړه پیل شوې. د نګورنو قرباغ د ادارې د وشل شویو پوځیانو شمیر 120 ته ورسید. او د جرمني حکومت په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولې دي. د دوشنبه په ورځ جرمني دا نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړل چې په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالی پر راتلو نورو اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. دا مهال په اروپایي هیوادونو کې د ورځې تر 240,000 پورې د کورونا پیښې ثبت شي. زمو شخله ازادي رادیو اوري دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځني څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. ولسمشر غنی د کابل په هنتون د پرونی حمله عاملانو ته خبرداري ورکړه.
د افغانستان وحشی دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کیږي.
په کندهار کې د طالبانو د وروستیو حملو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې.
ټول شان پاتې شوې دي. په یو پټو کې په یو دونه کې خیمه کې کېږي او تلې بدل سره سره کې.
د غزنی لالارو تیریدونکو مسافر وایي طالبان موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور را باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لوارې سکانو لغته لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو تاثیر لري. په دې اړه هم راپورونه مرکې لرو. همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې آزادي رادیوي مجله خبري شي. د افغانستان حکومت پر کابل په هنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړي. ګڼو چارواکو او مؤسسو د بریډ یو جنگي جنایت بللای دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ملګرو ملتو د امریکا حکومت او اروپای ټولنې ناتو او پاکستان دغه ډلیز حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگي جنایت بللای او ویلي دي چې له عاملانو به غچ واخیستل شي. تفصیل اجمل انور.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سموده خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه شخصو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کیږي. زموږ د دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنا واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د دې حمله د غندنې ترڅنګ ویلي پر خونځو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلی چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سول ده. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارون کې تورستی پیښوه. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر حمله ازادي لړیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حمله یو جنگي جنایت وباله.
قوانين جنگ سر زد واضح است د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدی حمله له جنگی جنایت سره برابر ده. دا د سختي اندېښنې وړ ده، ځکه لوی پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پانتون انګړ ته ننوتل، پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخ خبره خلل. د اسلامي دولت یادایش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عامه خبري اژان چې د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي، د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن برید یې بللی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین دا حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پانتون تر ول ضرورت محصلان او نګدی 900 استادان لري چې د ریپورتونو لمخې د حمله پر وخت نګدی 800 محصلان په پانتون کې وو. دا په تیر لس ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو خونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز د اقرب پر دویم برید کې چلی ریش کسان وژل شي وو. دا حمله مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه منلی وو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې په دې برید کې 22 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید ظاهر مل چې همدا اوس په پوهنتون کې د حمله ځای کتلې او د ازادي راډیو سټوډیو ته بیرته راګرځېدلې، همدا اوس د ټلیفون لارې د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. ظاهر مل صاحب، د سترګو لیدلې حال مو وایست، هغه ځای چې حمله شوی و څه حالت والته؟
د کابل پوهنتون تر سیرمه ټولې لارې پرانیستې دي، اما د کابل پوهنتون دروازې تړلې پاتې دي. زه سهار 6 بجې د کابل پوهنتون د شمال دروازې ته چیرته چې پرون درې تنه وسلوال د همدې لارې دننه شول او د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې محصلان پنه خکړل او لاړو. پوهنتون ته د دننه تګ اجازه هیڅ چاته نه ورکول کیږي، اما د باندې بیا ټولې لارې پوهنتون سره چې دي هغه پرانیستې دي او پادي ډول باندې وضعیت لیدل کیږي. اما امنیتي د فایز وکول الله هم د پهانتون د همدې دروازې تر سیر مولاړ دي، چې ته چې تمه د ویلکی کې څاروان سم نن 9 بجې د دغه پیخي په خبرګون کې د کابل پهانتون محصلان او تر خو عام خلک په یو لاریون کې برخه واخلي. که څه هم د پهانتون تر سیر ما وضعیت ادیب ریخي د خو د پهانتون پر دیوالونو باندې یو شمیر شوالونه هم د محصلانو لخوا راځړول شوی. په دوی کې دوه مسائل لیکل شوی. لومړی دا چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات درول شي. دوی طالبانو ته البته په دغه شعارونو کې طالبانو ته د ابو جهل د لخکرو خطاب شوی او غوښتنه پکې شوی و چې مذاکرات دی ودرول شي. همدا ډول د دې په خاطر باندې چې زده کړه پاتې نشي، یو بل شعار دا و چې نن د دغه برید په خبرګون کې ټول محصلان خپل زده کړو ته راځو او خپل زده کړې مخته بیایو. کابل په هانتون هم څاروان سبي اعلامیه خبره کړې ده او د خپل اعلامیه کې کڅه هم برید غندلې ده. خو محصلانو بیانن تعطیل غوښته چې نن د پوهنتون ته نه راځي، ځکه زده کړې نشته. د افغانستان حکومت هم ملي ماتم اعلان کړی دی. خو یو بل خبره چې البته تیره شپه زموږ همکار نصرت پارسا د پوهنتون دننه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره تللی و، د هغو وسلوالو سره که څه هم طالبانو په دې برید کې د خپل لاس لرل رد کړي دي، خو هغه تصویرونه چې ترلاسه شوي دي او د درې واړو وسلوالو څخه چې لا هم تقریبا د شپې یو لس بجو پورې جسدونه حمل ته پراتو، له دوی سره د وسلوالو طالبانو بیرغ لیدل شوی دی چې تر څنګ یو آتا په ځنیو کله چې دوی په نخښه شوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا جیم اتاق کې چې د افغانستان د سیاریو ځواک یا ځانګړي قطې لخوا د چت لخوا نه دغه څوره شوی او دوه وروستي برید کوونکي چې په همدغه ټولګي کې وو د پاپاس لوري په نخښه شوی وو، د دوی سره همدغه بیرغونه د طالبانو په وینو لړل رنګ یې درلود. د خوتال به طالبانو بیا که هم د غبلیت کلاس لره رد کړی دی، خو نن تازه حال به بیا سروان صاحب چې یو 9 بجې د ټول کابل خلکو څخه همدا ډول محصلان څخه غوتل شوی چې په دغه لاریون کې ګډون وکړي.
ډیره مننه امید ظاهر ملو.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د جګړو او نامنیو لعمل د کندهار د میوان او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار شار او ډنډ ولسوالی دشتې ته بې ځای شوي کډوالي کورنۍ وي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیر شاوخوا دوه زره ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یوه بې ځای سوي کډواله ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټوکي په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی په دغه سوري سوري کې شان میا موږ د پاده سیوی دی در پادر ما د مزان د بل په کبه ټکرانه کوم دا د ګټ ځان رسولی دی خاک پساره
دی کورونیو د یو غره د لمنې پریګو کې اړولی چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنوي ارتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای لنورستون سر خو به یو ډول مقاومت وکړي خدا چې د خوړو څن لري نو لوږه ژوند غواشي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو بنمري.
دا عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بی ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگیاله ته چې کورونه ګرځ پاتس ما د سر راغلی چې دا په غاړې کې دی دغه کالی دی یو یو ګډړې راخص دی دا ګډړې ستل ته ځان راورسو نور کورونه شیان ګرځ پاتس وی دی مکمل په دغه حالت کې موږ راغلی نو مې کورونه پات دي هغه را روان دي دا کورونه دا مخلوق په خپل ویني.
د کندهار د کډوالو بیر تر سنې دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای سو کورونی شمیر شاوخوا د وزره ادبی چی په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بي ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بي ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالي او سیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس دا سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي. امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ور سترولې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځای سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زرو کورنۍ د بې ځای کې دوه اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حملې د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ دلته یوازې د یوې خپرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشي لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان پرې شي چې له خلکو پیسې اخلي.
ورسپانی ته د هرات د سوداګرۍ د خونوم رسیال احمد سید عاصمیان ویلی چې طالبان د هرات کابل په لوی لار کې د ورځې د 1,550,000 او 1,590,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلی چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپل جګړه پرې تمویل کړي. د دې په باور طالبان د ورځې شاوخوا 6,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دلیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 مینیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بریږي او بېغمه لوی لارو تراوسي او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز په تبصره کې اشاره شوې وه چې وسلوال طالبان په لوی لارو کې له موټر چلوونکو پیسې ټولوي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لار موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي هم. طالبان بیا دا خبره ردوي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی ښار ته شهیدانو څلور لارې ترڅنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له وجدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټر کښته کیږي. دوی وجداو له خطر ډک لار وهلې، چیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا لورای معلومیږي. اغه لارې چې د پری راتر سوی ډیر کړه د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدی وي، خو دلته در رسیدلو مسافرو په اندیشنو کې یو بل هم اضافه سوی ده. دوی وایي په لار کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل، چې په کې د کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوی دي. حمید الله تازه له اردو سفر راستون سوی. هغه د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړمی شاو خاصم کې زیود موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو البته اوس اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړه، سکانو لغته لاندې راونی ولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو، په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایل نه په لار وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته لنور ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لار موبایل نه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو لموندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي کده دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دې له نظریه چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څو وخت وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والی ویاند وحید الله جمعزاده:
طالبانو په هم خلکو باندې لوی چپنان بند کړی وو، کله چې به ورسره ګیر کړل ورماتولی ممرګانې ور باندې خوړلې، خو اوس پر لوی لارو هم د خلکو موبایلونه چکوي، ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو ترڅنګ کده سرتي عکسونه پکې پیدا شي، شکنجه کوي، وهي، حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. وس هم د امریکا د انتخاباتو پاړه، د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د 2016 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانی ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لري جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښت هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېیمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی اندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وای په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې ته درېدو په لور یو ګام دی خو په کابل کې ډیر دی ته د خیانت په سترګ ګوري. واټیکن سیاتوي اوس ته ولسمشر غنی یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایدن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي خو د بایدن تیری تبصری د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایدن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په دسمبر کې د دیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اند سترایپس سره جو بایدن د خبرو پر مهال څرګند کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له یو نیم سر تر 2000 پولیسانګړي سرتیری وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایدن په تګلاره کې ورتوالی نه ویدي. بلانک وایي نوې ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون لمخه روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه مې د امریکا د نبراسکا په هنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او لونډوي مې ورته ویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا مشو افغانانو هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډیر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې او دا کالی په مختلفو ټولنو کې چې افغانانو سیږي د امریکا په مختلفو ایالونو کې په ډیر فعالیت هوګي غوښتي لري چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاستونه ته ورسوي کاغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلیدو په شکل کې وی او سره د کار کولو په شکل کې وی او یا خپل منځ کې د رایو انتخاباتو په اړه په حق معلوماتو شریکولو په شکل کې وی. د دوی دلچسپي د انتخاباتو کې ډیره زیاته ده او غواړي چې خپل غږ ورسوي او هیله کوي چې د نورو اقلیتونو غوښتنې چې امریکا کې مشتي افغانان هم خپل نمائندګي ولري.
دلیل سره چې د زل ډیر افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کل نه شي داخله ده په مختلف اشکالو کې ډیر عمیق داخله ده. دا ټول امریکا مشته افغانانو ته ډیر مهم ده چې دی پلان ته ټاټو به کې د دې وسنی ټاټو به پالیسی د سی وی چې افغانانو ته ګټوري ثابت شي. اول دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي. غواړي چې د دوی ځکه د دوی په اوس ورځني ژوند باندې اثر کوي د دوی په خپل خپلوان باندې اثر کوي کاغه د مهاجرت قوانینو باندې وي کاغه د صحي خدماتو د نشټوالي یا لګوالي په اړه وي چې اکثره افغانان چې بل خصوصا افغانان چې نوي راغلي دي تیرو پنځه شپږ یا اوه کلونو کې هغوی ډېر پیسې داران نه دي یا اقتصادي توانمندې ډېرې زیاته نه ده هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسي څرنګه ده د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېر توجه راجلب کړی ده. دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي امن راشي او دا جنګ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپل رای هم د خپل خوښې کاندید ته ورکړي؟
فکر کوم دواړه ورته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي او هم د دوی خپل رای کارول د خپل خوښ کاندید ته مهم دی، ځکه د ډېرو افغانانو دلته به دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رایه کاروي.
د امریکا په نبراسکا کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پانتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وشل کېدو او د څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ډیموکرات ګوند له کاندي جو بایدن سره مخامخ دی او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورزنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي پخوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. د روان خبرونې په دوام کې ازادي رادیوي مجله اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غني په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوی مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونې د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنی تزنګړی کړی دا
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعته خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو له سپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دری چای بسوي فرهنګ مردوم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شو. فرهنگ جاج چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه صحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبال عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې او دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ترا بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخه د کتابونو فرهنگ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنگ مردم مخکتن ته تاسو ټول ته خرق لاست وایم او هله د چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شي او د فرهنگ جاج او دریچې بسوی فرهنگ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخه ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب تا چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس و یو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پرانست ونده وکړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه او له ټولو ملمنونو چې راغلی او دلته مو سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازه و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورونا و طولانیز و استونز و در رسپرال و سریل و سربیر در شوز و در حقون و بیان آزادی او فرهنگی سریل پا برخه که در مسئول رسانه پتوگا آزادی راژیو خپل زنگر نقش را کرده. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبروانه در آزادی راژیو در دو دیر شو اخبروانو سخه هق اخبروانه در چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کیگی او در آزادی راژیو در دو لسات نشراتو پلر که اخبرشوی او او سم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری این برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ در انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پا برکی نیسی دا چه به افغانستان که در فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو پا درشل کدی او لرغون فرهنگون پا دیدون کدی. نو په دې ورسته یو که آزادی راډیو و پټیل چې د جوان په شیبو کې خبرونه په کتابی بنه دی علمی او سیرنیز لاسوان په توګه د چاپ په ګانه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادتو، فولکلور او هنرسیلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیرنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در عرصه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاس طول استادان و سرونکو و فرنگیان و هنرمندان و سخه زیاده من نکاوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخه لره او وقتم بسله دیر زیاده منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکړو ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه چې دری دا او هم پښتو مېرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنگ جا یوه بشپړه نمایندگی کوي او موږ د تا کتاب ارزښت زموږ د جامعې د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سو او اویا مخه لري په سلور سو او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چاري ټولې په ښه توګه سره سرته رسېدلې دي دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورو کېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونو نه ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، دا داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلي محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله د باندې زحمت ایستلې دی، چې البته د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې نه هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتو متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي، ډېر شیان د چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بې په میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو دا یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، هغه کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضی مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دودو د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځي شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي، چې البته دا کتاب زمان ده فرهنگ ده میراث ده ساتلو ده پاره یا با ارزښت کتاب که چه ده ده نمخ که دست کتاب روز پولی چاپ شوی نو، او البته لگ لگ کارونه شوی ده، خواره واره کارونه شوی ده. خو ده کتاب چه نن زمان پلاس که ده، ده یا با ارزښت کتاب ده، او ده استاد نابود چه لگه کمی حالی زده کلی ده قدر ورده، او د تا مونږه د لازیاتو بریالي چوبونو هیله کوم چې تاسې دغه کار ته دوام ورکړي، او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډیره مننه کوو استاد نه چې دغه سه هغه په ډیر کم وخت کې مثلا کله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را ومخله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علوم اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولید زه ډیر خوشاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علوم اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانوري او دا رادیو خبرې خدای سي دي چې د هوا صفی دي نو موږ ویل کېدلی چې دا تراټولې کې او کتابي په اړه شاپ کې د څو خو سره شکر ده دا کتاب چاپ سو دا لړین نو کتاب به کتاب ده دا چې وخت کم ده او زی فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نوبت بیا نور ملګرو ته ورکوم. لومړی خدای دې چې فرهنګ جاج باندې ارواخا د اکاډمي سلایق تقریز لیکره ده لیکه تقریز لیکله ده او خوخ په دې سم چې لایق سه په خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ته بیا دې کار کړی ده او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي رادیو عمومي رئیس هغه به باندې لایاتش کړو فیصل بار صاحب زیر اعظم زین نو ته کتاب ډیر مهم ده دومره کتاب مهمواله ده چې خو تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوی دي او ضرورت دې دی چې دغه فرهنګي مسایل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړی چې هر څیر اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوی دي او فرهنګ موږ ته ډیر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلی د کتاب کې راغلی دی سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وب ډیر یخ دي د غزې د خزې د ګرمي محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمي لوج نه الته لامبو کوي دوی یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور بچنو باندې غېدلې ده چې خلکو ته کړی دي بل دار شي د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې ده د غرونو استوګنه دا ډیر مهم ده ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج ده چې ټول زراعتي ځمکې خلکو ونی ولا او غرونو کې اوسېدل دغه خې دې غرونو دې اوسېدل ډېرې ګټې دي لومړی دا چې الته نم نه وي لومړی بل خبره دا کله چې باران واوري وي الته بیا خټې دا شین نه وي دا ډېر مهم مسایل دي چې نو به څنګه خپل زراعتي ځمکې دا وساتو او غرونو ته کېدل شي غرونو کې اوسېږي دا ډېر مهم ده. بل دودیز یا یونانی طبابت په اړه کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګان راغلي دي چې طب هغه نه محروم شوی دی او طب نشي کولی چې هغه ته رسیدګي وکړي تر ټولو ښه هغه بیلګه ده کرونا وایروس ده. بل ګودر ډیره مهمه مسله ده ګودر هاته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټي راوړي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی یو عالم قصي ال سره کوي. یو بل مسله چې مونږ به چې دا خوندې کو او مونږ سره وی د فرهنګ په وده کې ډیر د مرسته کوي مونږ سره هغه د دوتار استاد را کړی چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي. یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمونږ نه چې رباب د زمونږ د افغاني الاده د موسیقي دا ایرانیانو په نسخو کې زمونږ نه ثبت او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا مسلې په کتاب کې راوړي زه په دې خوښوم دا څه ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې مونږ هر څه لګي او له لاسه ورکو دا جګړې داسې کړې چې دا مسایل دي. بل خبردار چې د کوچانو په باره کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خو داسې خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یادا چې د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډۍ خو رواجونه لري دی واده کله چې د کوچي واده کوچې مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ دار امي سره رما پیه یا شپې هم کوته نه راځي یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي. دا مسایل باندې خلک به شي غسی
بل مسئله چې ما په کډیر راغسو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدل مو اوس مې شکایت کول ډیر خوشاله شوم. یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې مسلمانان به چې همیشه حوصله ولري له نورو طیبت څخه ګټه ورسیږي دله حوصله مندۍ نه دله اخلاق نه به خلک متاثر شي. بل خبره چې لومړنی ورستنی عنوان د چیزی تاسو وایم نورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نورو پښتنو باندې سیمه کې چې اوسیږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مه ورکوه. دا کتاب زما داسې هغه ده چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدلی، یا لومړی ټوک دویم ټوک درېیم ټوک، او بل خبره داره چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله. ډېرې ښې مقالې دي نور هر سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یوه یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کومه هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون هغه کړې ده. یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوي دا کتابي بڼه باندې چاپوي، هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. خو رابه شو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج تر کومه بریده چې ما ولوسته څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو دروند کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاذ په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی، او دای ثبوت رسولې دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه اصلاحات علمي کې. ځکه د راډیو اورېدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلېږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی و. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شه دی له چیشو جوړیږي، څنګه رامنځته شو څه په دې. ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډېر نوښت او ډېر یو مهم اړخ د دې راسپړلی و هغه دا و چې ولې مثلا په دا زمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري. ځکه یې لري، مونږ په یوه وچو کې اوسیږو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی، یعنی هغه ټولنیزې پدیدې ته یو یو اساس، یو علت پیدا کول. دا ډېر مهم دی، دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړلی شي چې دا اساس ګرځېدلی دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال په اړه و. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات یې وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخ چې د دې راس پړلې هغه دا و چې مثلا یعنی زمونږ په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی. ال تړیر خو د مثالونو راوړل شي دي تړیر خو دلایل ورته راوړل شي دي چې هغه منتخب کړی د اسمال یوازې دوت نه دی بلکې دا زړه تړون هم دی ډیر ډیرون جنو پیغلو به خامک په د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکی د نامزاد کورنۍ ته ورکی هغه به د خلوص یو نمونه و امداس مثلا د ګدر په اړه باندې چالتہ کم بحث شوه دی په هغه کې هم نه تنها دا غوغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راخاره کړی شوه دی بلکې دا غي ترڅنګ د ټولنیزي ارزښ باندې هم غږیدل دی مثلا د کاکړی غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوه دی په څومره خولي انداز چې د کاکړی غاړې په اړه د عام خلکو نظریات خغلی محبوب شاه راغستې دي دا ډیر زیات ګټور شی دی او همداسې نور ډیر موضوعات البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چکړی یا وخت چکړی دی که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت ولې په کتابي بڼه کې مونږ دغه مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډیر کم لرو میداني تحقیقات چې لاړ شي له خلکو پوښتنه وشي له خلکو نظریات راواخیستل شي هغوی په اړه باندې څه فکر کوي د هغوی نظریات څه دي کتابي تحقیق ډیر اسانه دی یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کینی ډیرې خبرې به وکړي ډیر کتابونه به حوالی راواخلي ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډیر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي هغه کتاب ترول شي او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي هغه دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساسونه لري هغه پس منظر ته لاړ نشي ځکه په کتابونو کې ډیرې خبرې نه خو د میداني تحقیق یو ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میداني تحقیق یا د چې زه د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي یو بل ډیر خو بحث بل بحثونه ټول جالب خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغه اړه باندې څه وایم د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث ځکه دا هم په فرهنګ دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري هم په تاریخ پورې تړاو لري هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري یعنې دا ټول شیان په طرف لري د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډیر خبرې وشي ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوی د خپل تل هغه صحیح ته د هغه صحیح یو کس په کې را پیدا کړی دی او هغه د هغه خرابات د کوڅې یادونه کوي د هغه د مخیلی پسې ګرځي او باندې غږیږي او هغه د دغه کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي او بیا په زمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته یعنی یو شی مونږ ته رازد کول غواړي خپل لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور زمونږ فرهنګ زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه او بیا یې د خغلی سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي یعنی که په کوم وطن کې چې ورانۍ جنګونه وي د هغه وطن کلتور د هغه وطن فرهنګ د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی په لویه کې ما د پاره ډیر جالب کتابو ډیر داسې مسایل لوپ کې چې مونږ به عام اوریدلی ولی دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده دا چې هغه ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوې ده دا د ساين ورډ دی او زه ډیر زیاته مبارکي ورکوم خغیر محبوب شاه محبوب ته دغه یو کتاب باندې او د دې ترڅنګ د ازادي رادیو د مشرانو د هغې د همکارانو ډیر زیاته مننه چې دغه مسایل راوړي لبد مرغ زمونږ په ټولنه کې جرنالیزم اوخته دی جګړیز حالت ته او فکر کیږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهمه ولی داسې وخت پرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي، ولې بدلیږي. یعنی نوښتونه، تمدنونه چې دي هغه هیڅکله په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي او هغه هر رنګ بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محبوب شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رډیو چې دغه سې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه کیدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو دپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په داوي سره ویلی شم چې دغه سې کتابونه دا زمونږ سبا ورځ دپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تېره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com